د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیزه ډک بللی دی. د نریندرا مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر دفتر ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې هم د دې قانون د تصویب پر مهال ویلي و چې د دې قانون تطبیق له تبعیض څخه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خویان زیاتوی چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبې په ورځ ویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره خاره ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي. FAO وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6.5 لک کسان برخمن شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه راټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وزي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي، د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل به شي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلې پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره وو پرون سهار فلوریډا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده، له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روس کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلې د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستی یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجه په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم بریا ته ورسو. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 18 منډې وکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې لړۍ له جمعې پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راستراو سي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باوری چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو قانون تصویب کړای دی.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته پاسپورت دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلې دي.
دا زما باغ دی، دا دی دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نشته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتو په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاوات برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تیرونی ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي، خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی او د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پنګونو او دوړخیزو مسایلو په اړه خبرې کړي. تر ډیره د دوی خبرې د ازبکستان د پنګونې پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسا زر پروژو متمرکزې وي. د ازبکستاني پلاوي د سفر په اړه صفی الله ستانکزي په روسیه کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
زما په نظر کچېری دا اصل په نظر کې ونی سو چې هر هیواد ملي منافع ته ژمن دی، نو ویل شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډیره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمنو، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپې تاریخي او بنسټیز پروژې ته ده. چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هر بیه چې کیږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي قانون او چات کړی دی چې دا کې د شی ټوله پروژې ته په دغه هاوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بی ځای شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي، او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیری وخی او په دې چارو کې مرسته وکړي چې د توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي، او په زمين کې اوبه هم بی ځای نه نشي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډیر لوی ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډیره مهمه ده هغه سرمایه ګزاریګانی دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډیر لوی لیوالتیا ښیي. هغه هم د سمټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلې خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولی مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر کې ځان ورسوي، حل تخپلې اقتصادي، تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
د سویل کې چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کیږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دغه کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي، تر څو چې د نورو فرا منطقوي پروژو برنامو تلي واچاو نه خي او دغه د نورو اهدافو ښکار نشي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، داش باندې ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کې په ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغه د مهار او د هغه د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلندې نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش غیر مسلمان او مذهبي لګه کيو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې له مخې به د دې دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته کډوال شوي وي.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلی کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سی ای ای 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
موږ د خاطره د افغانستان د سیکانو هندوانو د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او موږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دي دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استرا دی. موږ د خاطره ډیر موږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار سره ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ورځنی
کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډیر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه وکړه موږ ته تابعیت رانه کړ. دغه قانون دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نه شو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا استخباراتي ادارو د غوښونو د څېړنې په یو مفصل کلنی راپور کې خبرداري ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. دا راپور همداونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې راغلی دی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنی راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډېره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. فرانس ویلی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه ده چې د چین ولسمشر شی جن پینګ په دې پوښوي چې څه پیښ شوی او هغه ته مننه درلوده چې اوکراین په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینس هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په خپل وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنگتن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې یې بیرته ترلاسه کړي وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی پور خبرداري ورکړی چې چین کولای شي د نومبر په میاشت کې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژي کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوی چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ او درېیم سیالي افغانستان وګټله او دوهمه یې د ورخت له کبله ترسره نه شوه. د بیګانۍ لوبې په اړه نور جزئیات بختیار ساحل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په ورستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړې 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:00 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپوهونکو کې لوبډله مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله ګربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سټرلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1 ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، درې میډن اورونه تر سره کړل، 10 منډې ورکړې. د غراز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونه کې 4 میډن اورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سټرلینګ وتوانل چې 50 منډې وکړي او نور ټول لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځیده چې د 119 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت لامل نه و تر سره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو د چې دواړه هیوادونه به د درې شل اوریزو سیالۍ لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې تر شپږو بجو پورې په 19, 21 او 25 مترو لنډو څپو خپرېږي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو به د ازادۍ راډیو خبرونه په 12-96 منځنۍ څپو واورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لږه غږیزو پیغامونو مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر وای روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د محلي کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې د وچکالۍ له کبله دوی ځینې کورنۍ اړې شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ ولسوالۍ د دامان، اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګټه کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو، د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد د مخه یې پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیاو سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات د خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې په الحال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي، او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه مهاجر سم په اروپا کې، ولاد دلته رمضان خدي خو تیری خو دومره مشکلات سته، دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته، داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمای کوو تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده، هسې نه دی چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات سته، ولا څوک نسته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي ماښام کېږي، خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس خوډیره مبارک میاس ده، بس لومم په روزه کې لیک کاروبارم د خلکو اغه سره کمی، نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، هولې بلا ناغه د خلک دم په منس کې ستاسي اغه کارونه هم نه لري، باجی روزګارونه نه لري، او باجی ستدي مخ په جم خلکو کې چې اغه خپل کومکونه کوي له د خلکو سره، او د غریب خلکونو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سی کنټرول نسی، نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت دی.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه دوار زکیږي چې اچار او ترشی را مونږ راولې ما زه چې ګورم اوس بازارونه نشته د اقتصاد مردوم ضعیف ده توان نلري چې اچار اخلي